د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 جون د میاشتې 12 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنی می په افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهي ورځ د شپې 12 بجې دی. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت لومړی وفاقي بجټ وړاندې کړی چې پکې د آی ایم ایف لخوا غوښتنو سره سم زیاته توجه د ټیکسونو په سیوا کولو ورکړل شوې. پاکستان کې د احتساب ادارې د حکومت مخالف ګوندونو د مشرانو د غبن په تورونو کې د نیولو لړۍ چټک کړې ده او دوه ورځې وړاندې یې د دغه هیواد د پخواني صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری له نیول کېدو وروسته 13 ورځ د پنجاب اسمبلی د مخالفه ډلو مشر او د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف وراره حمزه شہباز هم نیول شوی او د افغانستان حکومت په خپل خواخه په سوونو طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړي. د حکومت دغه ګام طالبانو او امریکا دواړو هرکلی کړي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت لومړی وفاقي بجټ وړاندې کړی چې پکې د آی ایم ایف له غوښتنو سره سم زیاته توجه د ټیکسونو په سیوا کولو ورکړې شوې ده. په بجټ کې د عام ژوند د استعمال ځینې سیزونه ګران کړې شوي او یو څه مالي اسانتیاوي ورکړې شوي. په نوي بجټ کې ویل شوي دي چې د ټیکس ورکوونکو خلکو شمیره به راتلونکي کال پورې 40 میلیونه خلکو ته رسول کیږي، کوم چې په موجوده وخت کې صرف 3 لاکه ده. بجټ کې ویل شوي دي چې هر سړی به د ټیکس نمبر جوړوي او که ټیکس یې ورنک قانوني کاروایی به ورسره کیږي. د راتلونکي مالي کال ټول ټال بجټ څخه د پاسه 1 خربا یا 22 ارب روپیې ته رسیږي چې د تیر کال په نسبت 10% زیات دی. په دې کې 1.3 ارب روپۍ عامو ترقیاتي پروګرامونو ته ځانګړې کړې شوې دي. حکومت همداراز 201 اویا ارب روپۍ سبسیډیانو ته بیلې کړې دي. مګر له دې سره سم د بجټ تر ټولو زیاته برخه د تل په شان د پوز ده چې 1.25 ارب روپیو ته رسیږي. پاکستان کې د احتساب ادارې د حکومت مخالف ګوندونو د مشرانو د غبن په تورونو کې د نیولو لړۍ چټک کړې او دوه ورځې وړاندې یې د دغه هیواد پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری له نیولو وروسته 13 ورځ د پنجاب اسمبلی د مخالف ډلو مشر او د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وراره حمزه شہباز هم نیول شوی دی. د نیب لخوا په حمزه شہباز د آمدن نه د زیاتو پنګو لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او پر او ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو د تورونه لګول شوې دي. خو حمزه شہباز رسانوی ته ویلي دي چې هیڅ غبن یې نه دی کړی او که په هغه د 1 روپۍ غبن ثابت شي نو د سیاست څخه به لاس واخلي. هغلی حمزه شہباز پرون د نهې په ورځ وروسته له هغې نیب نیولې چې په یادو دسوسیو کې یې لاهور های کورټ موقتی ضمانت کې پراختیا خواست ونه مانه. له نیول کېدو څو شېبې وړاندې د پنجاب اسمبلی د مخالف ډلو مشر او د پنجاب د پخواني وزیر اعلی شہباز شریف زوی رسانوی سره خبرو کې ویلي دي چې هغه هیڅ غبن نه دی کړی خو حکومت ری سیاسي انتقام اخیستل غواړي. ملګری ملتونه وایي چې د رغبه په حساب د پاکستان تر ټولو غټه صوبه بلوچستان کې د زیاتې غریبۍ له امله د خواریکښو ماشومانو شمیر هم زیات شوی دی. په بلوچستان کې د زیارکښو د نړیوال سازمان استازي سلطان خان وایي چې هغه شاته پاتې ایالت کې شاوخوا 1.5 لاکه ماشومان د غریبۍ له امله مزدورۍ ته اړ دي. د ده په وینا د ماشومانو د حقونو او ژغورنې لپاره قانونونه شته خو عمل ورباندې نه کیږي. د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاهوانی وایي چې په ماشومانو کې د مزدورۍ لوی علت غریبي ده چې د ایالت 80% خلک دې وخت غریبۍ تر کچې لاندې ژوند کوي. د افغانستان حکومت په خپل خواخه په سوونو طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. د حکومت د غیګام طالبانو او امریکا دواړو هرکلی کړی دی. دا غام په دې غرض پورته کړی شوی چې په ملک کې د اوږدې مودې جګړه د خبرو په لار هوارولو لپاره اسانتیا پیدا شي. تیره اونۍ افغان صدر اشرف غنی ویلي وو چې راتلونکو 2 میاشتو کې به 900 قیدیان له بنده خوشی کوي. افغان چارواکي وایي چې په دغه قیدیانو کې زیاتره افغان طالبان دي او پکې په لسګونو خوشی کړی شوي هم دي. تر اوسه کومه دقیقه شمیره د خوشی کړو شوو طالب قیدانو نه ده څرګند کړی شوی. خو ځایي میډیا وایي چې خوښه 300 قیدیان خوشی کړی شوی دي. بلخو طالب وسلوال وایي چې صدر اشرف غنی چې کوم فهرست خوشی کوونکو قیدیانو سرګن کړي دغه کې د 2 شپېته غړي دي. دوی زیاتوي چې پاتې هغه عام خلک دي چې د جګړو په وخت امریکایي پوز په مرسته اکثره د شپې په وخت چاپو کې نیول شوی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو څارنه خبرونه ته وګیئ. لومړی ستاسو پام راګرځو مهم راپور په لوتا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت لومړی وفاقي بجټ وړاندې کړی چې پکې د آی ایم ایف لخوا غوښتنو سره سم زیاته توجه د ټیکسونو په سیوا کولو ورکړل شوی. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د راتلو خوښ یو لس میاشتې وروسته د کال 2019 او شلم مالی کال لپاره د اویا خرب روپو بجټ وړاندې کړی چې پکې اټکل شوی د ملک اقتصاد به په 2.7% سره وده کوي. دا د تیر کال ایښودل شوي 6.6% اقتصادي ودې ایښودل شوي هدف د نیم نه هم زیات کموالی دی. حکومت په روان مالی کال کې په 3.1% شره سره اقتصادي وده کړې. د پاکستان اقتصادي وده د دومره ښکته کچې پورې په 2009 او 2010 مالی کال کې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې راپریوتې وه. هغه وخت د پاکستان اقتصادي وده 2.6% ته راغلې وه، خو هغه وخت ټوله نړۍ د اقتصادي بحران سره مخ وه او په یورپ او امریکا او نور شتمن هیوادونو کې اقتصادونه ډیر خراب شوي او د مالدار ملکونو سټاک مارکیټونه نیم په نیمه راغورځېدلي وو. د پاکستان راتلونکي مالی کال لپاره د ګرانۍ شرح د 1.9% پورې ښودل شوي، یعنی په یو کال کې په مجموعي توګه د 100 روپۍ یو سیز بیه به د 1.9% پورې زیاتیږي. پاکستان د دې وړاندې د ګرانۍ دومره زیاته شره په 2011 او 2012 مالی کال کې لیدلې وه. روان کال په مجموعي توګه حکومتي خرچو کې په غټه کچه زیاتوالی راغلی او په ترقیاتي کارونو باندې کېدونکي خرچې په ښکته تللي. د راتلونکي مالی کال لپاره د حکومتي خرچو اندازه 6.92 ارب روپۍ لګول شوي. تیر کال دغه خرچې 4.78 ارب روپۍ وي. په دې خرچو کې به 40 خرب روپۍ د کورنو او بهرنیو قرضو واپس کولو او په دفاع لګول کېږي. د راتلونکي مالی کال لپاره د دفاع په بجټ کې کموالی نه دی راوستی شوی د کوم چې تمه لرل کېده، او په دې کې 2.5 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی. د راتلونکي مالی کال لپاره د دفاع بجټ د تیر کال 1.75 ارب روپۍ نه 1.2500.45 ارب روپۍ ته رسولی شوی. د 2019 شلم مالی کال په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 9.5 ارب روپۍ ایښودل شوي. دا د تیر کال د بجټ په نسبت 1.5% کموالی دی. حکومت د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره د 10 کالو پلان لاندې په راتلونکي مالی کال کې 8.75 ارب روپۍ ایښودي. تیر کال دغه پیسې 10 ارب روپۍ وي. حکومت اندازه لګوي چې راتلونکي مالی کال کې به خالص آمدن 3.42 ارب روپۍ ته ورسي. دا د تیر کال د بجټ خالص آمدن نه 10% زیاتې پیسې دي. د راتلونکي بجټ خساره 3.15 ارب روپۍ ده، کومه چې د جی ډی پی یا د ملک مجموعي آمدن 0.6% جوړیږي.
ګران خپل مردونکو اوسم سازی پام راګرځو د بلافور په لوتا د ډیور ډیو خبریال مدثر شاه تیر ورځ د دغه بجټ د وړاندې کولو په وخت باندې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په مرکزی دفتر کې ناست وو او دغلته کې د چیمبر اف کامرس د غړو سره د بجټ وروستو تفصیلي حال اخستی او د هغوی غبرګونی پر غونډه کړي. تاسو ته دغه وړاندې کوو.
د ډیوا قطرمنو کتونکو دا وخت پیښور د صنعتونو او د تجارت په چیمبر کې موجود یو. دلته کې د پیښور صنعتکارانو تاجرانو د وفاقي بجټ نیخ په نیغه باندې په ټلویزیون باندې وکتو. راځي چې د دې چیمبر صدر فیض محمد صاحب سره خبرې وکړو چې دا بجټ د څنګه وکتو او دا بجټ څنګه دی. فیض محمد صاحب که مجموعي طور په عمومي توګه مراته وویل چې بجټ څنګه او په دې کې ټیکسونه څنګه دي، څومره فائده وکړه، څومره فائده به وي خلکو ته او څومره نقصان وشو؟
جی هر کال بجټ راځي هر کال دا خبره شي دا بجټ به عوام فرندلی وي لیکن دیس دل کو ټیکسونو دومره زیات و لګی دا چې موږ په خپل پریشان شو چې دا بس څنګه موږ ټیکل کوو موږ ته خو انکم جنریشن سورسز کاری نه ټول ایکس بجټ سے کم ټیکسونو دي هر ځکه چې کوم ځکه دی قتل چې ټیکس نشي لګی نه دی لګیدل ال تم دي ټیکسونو لو ګول دي ګرانه بر راځي جی سیل ټیکس زیات کړه چینی باندې بورا باندې دا او دا وړه باندې او دې وتر خو جی ټیکسونو باندې میګوي طوفان بر راځي
نو منګ خو قتل چې مخکې ویل کېدل چې تر شپږ سو عرب پورې ټیکسونو بلګي آیا هم دغه شان د کده دینه سیوا ولګي
سیوا شوري ته 1400 بلین په ټیکسونو لګي ته تقریبا 1550 اضافي ټیکسونو دی ولا ګولا موږ نه پوهیږو چې څنګه به دا څنګه به جنریټ کیږي لاس یې هم تمرا ټارګټ اچیو نو کړي نو څه کال خو دې ټارګټ زیات دا نو دا موږ ته نه خارجي دا پورا اچیو کوي به
مننه صدر صاحب قدرمنو کتونکو دلته کې را سره د چیمبر پخوانی صدر زاید شینواری صاحب موجود دی دای چونکه د افغانستان سره هم تجارتی اړیکو باندې جوړ نظر لري دغه شان د پښتونخوا او د نوی زمشو فاټا په ضلعو باندې هم دغه په تجارت او په صنعت باندې جوړ نظر لري راځي چې دای سره خبرې کو شینواری صاحب خیبر پښتونخوا مطلب ترهګرۍ مزپلې ده په دې بجټ کې تاسو څه وینئ چې د خیبر پښتونخوا او د نوی زمشو پخوانی فاټا چې کوم ده هغه تاسو نوی مرات ورکړل شو
ګوره جی دغه خو مخکې نه چکم موږ سره موجود مراتو د قبایلی علاقو د پاره هغه خو چې کله د قبایلی علاقې مرچ په سټل ایریا کې نو هغه ټیکس معافي ومغه سه پاتې شوی و نو هغه هم د بجټ کې هم هغه اعلان وشو چې هغه ټیکسونو معافي به موجود وي خو هغه په وجه نه 1350 شپېتو کلو کې سره کارخانه لګیدلې ده او نه هغه کې اوس لګیدې شي ځکه چې هغه مراتو کې بنیادی فرق ته موږ ګورنمنت ته د دې باره کې تجاویز لګلیو چې د فاټا مرات خو مخکې مو خود دې علاقې ترقی پینه ده شوی دا تاسو موږ ساتلې دي بیا م نکېږي په دې کې اوسو مسلې دي هغه ختم کړي هغه افسوس خبره ده چې هغه باندې څه نظر نه دی چول شوی بل په دې کې زمونږ چې کومې پسمانده علاقې وي غریب علاقې وي د خاص کر څنګه خیبر پختونخوا ده یا فاټا علاقې یا بلوچستان د پاره دې کې موږ تجاویز پېښ کړیو دوی ته د چیمبر طرف نه چې دې د پاره سنه سداسې قسم مرات یا اقدامات کول غواړي چې دلته کوم لوکل خلک دي چې کم از کم دغه کاروبار کارخانه هم دلته ولګي دا خلک کاروبار د پاره لاهور یا د ملک نورې سو ته لاړ نشي نو هغه په حواله سرم په دې کې موږ تاسو نظر رانه ل دا یو سخت بجټ دی دا د آی ایم ایف سره چې کوم اګریمنت شوی دا هغه یو آئیندار بجټ دی هغه چې کوم اګریمنت شوی هغه په دې بجټ کې اچولې دی او به ته هڅه ډېر ټیکسونه په خلکو باندې اچولې دي زه دا غړم چې په موږ باندې راتلونکي کال د بزنس کمیونټي تاجرانو باندې صنعتکارانو باندې او په عامو خلکو باندې ډېر مشکل را روان
او شنواری سه په تاسو په نظر باندې څه داسې کې دی شو چې دا د بجټ خساره کم شوه او ترقیاتي کارونو لپاره پیسې زیات شي څه داسې کې دی
یو خو ترقیاتي کارونو لپاره بجټ چې وای لوکیشن زیاتول په کارو هغه ډېر معمولی بجټ دی 925 925 ارب روپۍ په دې کې صرف چې دی کنه پی ایس ڈی پی دی دویم دا چې په دې کې ډېر زیات چې دی خساره کمولو لپاره په ټیکسونو باندې توجه ورکړې شوې ده حالانکه موږ سره په دې ټیکسونو کې نور گنجائش نشته دی الریډي د ټیکسونو موږ باندې ډېر زیات دي په دې کې په اخراجاتو کمولو باندې هیڅ سنجیده کوشش نه دی شوې صرف 10% چې کومه موږ دفاعي بجټ زیاتېږي هغه سخت کال زیات نشو او هغه کافي نه دی زمونږ په دې بجټ کې د کم از کم د 1000 ارب یا 1500 ارب روپو غیر ترقیاتی اخراجاتو چې هغه باندې کوشش شو نو دا بجټ خساره به ډیره کم شوی او په هغه باندې سیریس کوشش نه دی شو
ډیره مننه شینواری صاحب په قدر مونږ کتونکو ته د تاجرانو صنعتکارانو خبرې خو تاسو واوریدلې په دې اکل چې چونکی د بجټ ته خبره دا سی وی چې په دې کې عام سړی په ډیر نه پويږي را روانو وختونو کې چې نور سره په دې باندې معلومات راتل تاسو ته به خایو او تاسو ته به درکو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
په پاکستان کې د احتساب ادارې د حکومت مخالفو ګوندونو د مشرانو د غبن په تورونو کې د نیولو لړۍ چټک شوې او د پخوانی صدر آصف علي زرداري د نیولو وروسته تیر ورځې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو د صوبایي اسمبلی د مخالفو ډلو مشر حمزه شهباز هم نیول شوی دی دغه ترڅنګ په لندن کې د ایم کی ویم مشر هم نیول شوی دی د پاکستان وزیر اعظم بیا قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې د احتساب لپاره به دغه خپله لړۍ ته د دوام ورکوي او په دغه کې به چې کوم خلکو د ملک پیسې قسم لا هغه دغه دخلي چې هغه نور ملکونو ته لیګلی او یا چې کوم دینو په هغه کې کرپشن کړی دا غینه به دغه تفوز ضرور کیږي. نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لویه کچه د یو تحقیقاتي کمیشن جوړولو فیصله کړی چې مقصد یې دا معلومول دي چې دغه هیواد په تیر لس کلونو کې د 30,000 ارب روپو قرضونو اغستلو باندې ولې مجبوره شوه. وزیر اعظم وای دغه کمیټې مشري به هغه په خپل کوي. وزیر اعظم عمران خان د نهي پورس قام ته دغه وینا په داسې حال کې کړی چې هم تیر ورځ د تحریک انصاف حکومت خپل اولنۍ بجټ پارلیمان ته وړاندې کړلو. خاغلی وزیر اعظم په خپل وینا کې وویل هغه کسان به نیسي د چا د لاسه چې دغه هیواد د مالی مشکل سره مخ شوی دی. د وزیر اعظم په وینا په دغه تحقیقاتي کمیشن کې به د پوځ استخباراتي ادارې ISI به شمول د مرکزی حکومت د پلټنو اداره FIA، د ټیکسونو راغونډولو اداره FBR او د سټیټ بینک نمائندگان شامل وي. یاده دی چې د نهي یا سه شنبه په ورځ په پاکستان کې د احتساب ادارې د حکومت مخالفه ګوندونو د مشرانو د غبن په تورونو کې د نیولو لړۍ چټک کړی ده. د ګل په ورځ د دغه هیواد د پخوانی صدر او پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری د نیولو کېدلو وروسته د نهي یا سه شنبه په ورځ د پنجاب اسمبلی د مخالفو ډلو مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز هم نیولی دی. د نیب لخوا په حمزه شهباز د آمدن نه د زیات اساسو رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو تورونه لګول شوي دي. خو حمزه شهباز رسنو ته ویلي هیڅ غبن یې نه دی کړی او که په هغه د یوې روپۍ غبن ثابت شو نو سیاست به پرېږدي. تیره ورځ لاهور های کورټ د ښاغلي حمزه شهباز د ضمانت درخواست رد کړی وو او د هغې وروسته نیب هغه ونیوله وو. د دغې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری هم نیب د غبن په تورونو کې نیولی وو او د هغه د نیولو پر ضد هم د نهي په ورځ په ټول هیواد کې د پیپلز ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې روانې وې. د آصف زرداری او حمزه شهباز د نیولو ترڅنګ نیب دا مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د خپل اساسو نه څرګندولو په تور نیولی او هغه د 2 کاله د قید په سزا باندې جیل ته لیږل شوی دی. همدغه شان په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر او د نواز شریف ورور شهباز شریف هم تر دې وړاندې نیب د غبن په تورونو کې نیولی وو خو وروسته هغه عدالت په ضمانت خوشی کړو. په پا پاکستان کې د مخالف ډلو د مشرانو د نیولو په لړۍ په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بیسونه روان دي او که چرته د عمران خان په حکومت ټکونه کیږي چې د احتساب په نوم خپل سیاسي مخالفین زندان ته اچوي نو هلته د حکومت پلویان خوشحالي هم ښکار کوي چې په پاکستان کې اوس هغه خلک نیولی کیږي چې د قام پیسې یې غلا کړي دي. بل اړخته په کراچۍ کې میشته متحده قومي مومن MQM ګوند بانی الطاف حسین هم د برطانیې سرخط لندن کې پولیسو گرفتار کړی دی. د وایس اف امریکا اردو څانګې تر مخه د لندن پولیس ورته په یو بیان کې د دې خبرې تصدیق کړی چې د نهي یا سه شنبه په ورځ یې هغه یو کس نیولی چا چې به د نفرت نه ډک تقریرونه کول خو د پولیس په دغه بیان کې د هغه کس نوم نه دی څرګند کړی شوی. البته په لندن کې د MQM یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط VOA اردو څانګې ته د الطاف حسین د گرفتارۍ پخلی کړی دی. په داسې حال کې چې دا وخت په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو یو شمیر مشران قید کړل شوي او په هغوی د بدعنوانۍ مقدمې درج کړل شوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د مرکزی حکومت د پلټنو ادارې FIA سپریم کورټ ته د ایئر مارشل ریټایرډ اصغر خان د مقدمې د ختمولو وړاندیز کړی دی. یاد دی وی چې اصغر خان په کال 1998 کې د پوځ استخباراتي ادارو باندې تور لګولی وو چې دوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او ویل یې د پوځ استخباراتي ادارې د هغه وخت پیپلز ګوند پر ضد نور سیاسي او مذهبي ګوندونه رایوځای کړي وو او د هغوی سره یې په ناقانونه توګه مالی مرستې کړې وې.
د پښتون تحفظ مومنټ یو غړی چې 13 ورځې د پښتون تحفظ مومنټ نیول شوی دوه غړو علي وزیر او محسن داول سره په جیل کې لیده کاته کړي دغه حالې زموږ همکار نوشروان خلندر ته ویلې.
ځکه چې دا پی ټی ایم د لایرز کمیټې ارګنایزر یم په دغه حوالې سره څومره چې زموږ گرفتار ملګري دي او دا غیر ملګری دل دا زموږ د کار حصہ ده نو پرون زمونږ وفد لاړ وو او مونږ د علي وزیر او محسن داوړ سره ملاقات وکړو په پېښور سنټرل جیل کې. او د هغې ملاقات مقصد همدا و چې هغې سره د ملاتړ اظهار وشي او هغه سره چې کومې قانوني خبرې دي مسیاتي پاغې درج شوی ده او یا د پي ټي ایل په حوالی سره چې څومره ملګري گرفتار شوي دي یا د هغې خلاف چې کوم کیسونه جوړ شوي دي چې په هغې خبرې اترې.
شاب خټک صاحب، محسن داوړ او د علي وزیر نو خو بیا عام ولس بیا خبر شوی نه دي چې هغې نیولې شوي دي، د هغې وروستو دا خبره هم په سوشل میډیا کې کېدی چې یاره تشدد به پېښ وي یا شوی دی پی ساسو راغی سره خبرې اترې وشوي، هغې په دې حق لبانې شوی
ارز ده چې هغه سره زموږ ملاقات وشو. تشدد چې څو پورې خبره ده داسې هیڅ خبره نشته. شروع کې چې کله زموږ ملګری علي وزیر رمانی صاحب گرفتار شو هغه وخت به ګولۍ هم چلېدلې وه، لکان په هغې کې شهیدان شوي دي. تاسو ته پته ده کله کې ډېر کسان دښمنان شوي دي او علي وزیر هم دې په دغه وخت کې ارست کړی و. نو هغه ارست په مخصخ تشدد پرې کړی و، په جسم باندې هم د زخمونو نشانونه موجود وو. پرون ما خپله وکتو البته څو پورې چې دا خبره چې د ګرفتارۍ نه پس بیا چې هغه حراست و تر اوسه پورې دغه نه وه.
خا جی، دا تشدد هغه وخت شوی ری کم وخت چې دغه تاسو وایي چې واقعیا کې ډزې کېدې او دې په هغه ویډیو کې مخکاری، نو دا په هغه وخت باندې کسه تشدد شوی دی؟ نو هغه وخت
بالکل دا صرف هغه وخت کې شوی او دا لري د گرفتاری په وخت. تاسو کا هغه ویډیو زمو ګورئ نو دغه تل چې کم پرسونل سپاری او دوی هغه سره لاسونو کې ډنډې دي او کوته کې دي ور سره، ٹھیک ده؟ او زه مو دا ده چې هغه د کم چې د هغې په بدن زخمونه و لاس د شاپ دغه سره وپن سره نو هغه همدغه د ټوپکو ګنداسونه او دغه ډنګو وغیره ګوزارونه ښکاره کېدو د هغې په مټو باندې او د اوږې چې دي او ظاهره ده چې په بدن باندې په نورو ځایونه وو خو دغه ځایونه خو ما پخپله
وکړه. ښه، سمره. دا غینا د محسن داوړ طبيعت څنګه وږي اغي اغي باندې دا سي چرته تشدد شي ور کنه؟
محسن داوړ باندې تشدد نه شوی. هغه د ګستار وخت کې کړه دا غینا خلاصتا ګستلستا کفانو لګیدو او په دغه رش کې هغه دغه ټین کې پرې وته. هغه په خپل هم د فایرینګ نه ډیر معمولی بابولي بد شوی ده. په دې حکومت کې تاسو ګورئ چې ان ډیسکریمینټ یعنی ان بدون فایرینګ شوی په خلکو باندې او دا اوس د قسمت خبرې چې په هغه کې مطلب د محسن یا د علي وزیر سره مخ کې رستو او خلاص توګه لاس ته خلک لګېدلې دي د هغه قسمت نو وبد شوې دي. نو محسن هغه پرې وتو دوران کې زخمي شوی او په خپله باندې او داسې لګ ډېر په لاس باندې خو هغه باندې هیڅ قسمه تشدد یا داسې هغه سره غلط سلوک نه دی شوی.
خو موږ داسې اورېدلې چې کله علي وزیر هغه نیول شي نو داسې د سره خواته د ټوپک ډزم دی کړی دی دوران حراست او د تیویلې چې را کلمه وای داسې خبره شته هغه په خپل سویلې
ګورئ جی. دا خو بالکل دا ټایپ خبرې خو شوی دي. تاسو مطلب به دین اندازو لګوي چې په یو ځای کې په یو ځای باندې موجود کسان هغه په دومره تعداد کې ډزې کوي او دومره سات د پاره کوي. تاسو دا ټایمینګ څو ګورئ، ټایمینګ ډیر امپورټنټ دی. نو دا ټول شیزونه په کار ده چې انویسټیګیټ کړل شي. دا څه ده چې مونږ کدا منو چې دا خلک چې کم مرشو شهیدان شو یا زخمیان شو کدا د دې ملک وګړي دي، د دې ملک سټیزنز دي. نو په کار ده چې د دې ملک ریاست او د دې ځای حکمرانان د دې انویسټیګیشنو کې معلوماتو کې او خصوصا چې کم خلکو دا فایرینګ کړل دا غیلا سزا ورکړي.
ډیر مننه کوم تاسو جی.
او ځوان دې کوم مطبوعاتي کتنې زمونږ همکار مختار خلیل ته وړاندې کړي.
د پاکستان کلهم قبایلی علاقې په آئین کې د شپږویشتم ترمیم تر مخې خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شوی دی، خو په دغو پخوانو قبایلی سیمو کې انتظامی او عدالتي بندوبسونه لا تر اوسه پورې نشته او په اصل کې د دغو سیمو ټول اختیار اوس هم د پاکستان د فوج په لاس کې دی. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د اخبار د نامتو خبریال د بن فارمر د پاکستان د پخوانو قبایلی علاقو او دغلته د پاکستان د فوج په کردار یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سره خط دی د پاکستان د قبایلی سیمو خلک لا تر اوسه پورې د انصاف په تمه دي، هر کله چې فوج په دغو علاقو د خپل اختیار په مضبوطولو کې اخته دی. بن فارمر د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د پاکستان فوج تیرو ورځو کې قطبی وزیرستان کې د راغونډو مظاهره چانو خلاف په کار روایه کولو دا قوي تاثر ورکړی دی چې پخوانو قبایلی سیمو کې د انصاف ورکولو اصلي اختیارمند هم فوج دی. د فوج د کمانډرانو وینا ده چې دوی به د پښتنو د حقونو او د حفاظت دپاره د پی ټی ایم د بیرغ لاندې په راجم مشرانو باندې د مقدمو چلولو دپاره د عامو عدالتونو اپوټه د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه جوړی، خو د علاقې د غیر جانبدارو خلکو اوس هم دا وینا ده چې پی ټی ایم والا امن پسند دي او په هیڅ قسم شر فساد کې ککړ نه دي. پخوانو قبایلی سیمو خصوصا په وزیرستان کې سړکونه بند کړی شوي دي او کرفیو لګېدلې ده. رپورٹ جاتے چې پخوانو قبایلی سیمو کې د پیړو راسه د پیرنګي د دور د اف سی آر ظالمانه قوانین نافذو، خو پروان کال کې امکان کېدو چې دغه غیر انساني قوانین به ختم شي او د یو نوي او روخانه سباون رڼا به خور شي د کم چې قبایلو سره لوس شوي دی. اخبار لیکي چې تیر کال د پاکستان پارلیمان د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو په حق کې آئین کې شپږویشتم ترمیم منظور کو. دې سره د قبایلی سیمو په لکونو پښتانه قبایل د پاکستان د نورو خلکو په شان د آئینی حقونو حقدار وګرځېدل چې پکې د قبایلو د خپلو کرمو او د مقدمو قامی ولسی عدالتونو ته د اړو حق هم شامل دی. د آئینی ترمیم تر مخې اف سی آر ختم کړی شو، د کم تر مخې چې به قبایلی سیمو کې د یو تن د کړو سزا ټولې قبایلی علاقې یا قبیلې ته ورکول کېده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي تیرو ورځو کې چې فوج سوکل دینه د اف سی آر د ختمېدو خبره دروغ کاری. منظور زیاته کا دا اوس خو واضحه شوې ده چې فاټا او د دې انتظامی بندوبست لا تر اوسه پورې د فوج په اختیار کې دی. منظور وایي د فوج په دې خودسره حکمرانۍ کې مونږ د انصاف تمه نشو کولی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې په تیرو دو هفتو کې د پی ټی ایم خلاف د فوج د سخت کار روایه ورستو د ملک د نورو استوګنو په شان د عدالتي انصاف د حصول د قبایلو امیدونه هم په اوبو لاهو شوي دي. پی ټی ایم د تیر یو کال نه د فوج د سترګو ازغی دی، ځکه چې پی ټی ایم د ماورای عدالت د قتلونو د مخالفینو په خفیه جیلونو کې د اچولو او په نورو ظلمونو کولو د پاکستان په فوج ډاډه آواز کړی دی. خو د پاکستان د فوج وینا ده چې د پی ټی ایم د قیادت واګې د هندوستان او د افغانستان د خفیه ادارو په لاس کې دي او هم په دې خبره د پاکستان فوج سخت او خوړلې ده. د پاکستان فوج د پاکستان خبری میډیا ته په سختو الفاظو کې خبرداري ورکړې ده چې د پی ټی ایم خبرونه خوارن کی. اخبار لیکي چې د فوج او د پی ټی ایم د مرستیالانو ترمن د خبر هغه وخت ډیر ورانه شو کله چې فوج په شپږویشتم مئی قطبی وزیرستان کې د پی ټی ایم پر لټ روان قبایلو باندې ډزې وکړي او دیار لس کسان یې تنو وجل. د بشري حقونو مرستیالان او د موقع شاهدان وایي چې په جلوس کې روان خلک تش لاس وو، خو فوج وایي چې مظاهره چانو په چک پوسټ ولاړو فوجانو باندې ډزې وکړي او یو شمیر فوجان یې جوبل کړل. دغه واقعي نه پس د پی ټی ایم دوه لوی مشران محسن داوړ او ولی وزیر چې د قامی اسمبلی ممبران هم دي گرفتار کړی شوی دي او لا تر اوسه پورې په زندان کې پراته دي. بن فارمر نیویارک ټایمز کې خپل رپورٹ کې زیاته چې دی واقعي نه پس په ګرد سیما او پښتونخوا کې مظاهرې شروع شوی دي. د وړوکی اختر نه یو ورځ وړاندې پیښور کې کیدونکو مظاهره کې شامل کسان پولیس په کوتک ووهل. بلخوا ام تیره هفته قطبی وزیرستان کې د سړک د غاړې د خخ بم په چودنه کې څلور فوجیان وجلې شوې دي. د دې ناقلارۍ په وجه خیبر پختونخوا حکومت په دویمه جولای پخوانو قبایلی سیمو کې د صوبایي سملې د پاره د کیدونکو ړومبو انتخابونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو مرستیالانو خبرداري ورکړی دی چې په عوامو باندې د حکومت او د فوج د زور ظلم له سبب به قبایلو سره د سیول حکومت د حفاظت لاندې دراوستو ټولی وادي ابس لاړ شي. د پښتنو د حقوقو یو نامتو مشر افراسیاب خټک وایي چې د تیرو څو ورځو واقعاتو د فوج ظالمانه کردار خپ ډاګه کړی دی او دا هر څه د قانون او د آئین خلاف دی.
ګرانو قدرمردونکو د وایس اف امریکا ډیبر رادیو دا سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.